السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روانونه پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې او تړون شونې کړي رويټرز اژانس د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانه او د استخباراتو مشر شامل وي اردوغان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیه ته د سندو پر مهال وکړي هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلي وو دا په تسال کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دې هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران یو لک او 50 زره افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د انسان د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده ازادي راډیو ته غوښتل افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي دوی ازادي راډیو ته وویل لاغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحده ایالاتو ته رسیدلې او د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګری له تور لیست خلیري کړ دا په 1948 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته دغه هیواد د یو ولسمشر لمړی دغه ډول سفر دی خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو لټم لوستلای شئ سر مطلب مودا دی چې افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي
وایي پر افغانستان د طالبانو
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د پاکستان راستنه شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شره او ولسمشر ډانلډ ترامپ سره د غدریدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورت خبرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي دوی ازادي راډیو ته وویل لاغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو وسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندیل لسه ورکری پده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورکلو موږ ټول د خپل کورنۍ سرپرستانی وو، داسې حالت سره مخ یو چې لویران خپل ماشوم ته روغتون نه شو بیولای. هر چیرې مې غوښتنه وکړه، د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکټر، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. دی هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تمام محدودیتون دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن دل لسه ورکر پول همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشن شول. دیره و گواخل شول. دیره دهی واد پری خودو در شول. زی وازی دیو بخشن خبره کن. مگر دل تطولی خزی اونجونی که دندلرون که وی کنه دی طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی.
راپور کې د مرکز سویو میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق ازادي راډیو ته وویل
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپله د بی عدالتۍ قربانی شوی دی. د بشری حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ور بشو د افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمی را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستان په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو عوام سره د برخم نشته واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي لکه درمل شو برق شو سیاسي سرپناه شو دښته کې وبادونه لګیږي ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستان شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي
ځکه خدای غدار ورسي هیڅ شی هم نشته د حکومت راشن روپی چې خلکو خوړل وزلمه دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل ده بس ټلیفون نو کې پرمه مرمه وله کې نور چې نه ستنې چې ورکې شومان نور لیاوا مسله چې کوم راوخته دې د تبه څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته وخت سره
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمع د یخنیا او د دې د پیسو سہولت مونږ نه لرو سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړی کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي مونږ بيخي تنګ یو ډیر زیات تنګ یو ژوند کې
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو دراسنې دوره پورونه هم خبره کړي دي د طالبانو تر واکمن دي بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر اتمه د سپین بول ډاکټر خمو بارام چې لاره یې 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوی د نومبر په ومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زرا کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,500,000 کسانو ته رسیدي د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پایل کړه خو پورسته یو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره هاري کې تربل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 2000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 2000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره له اپریل تر لومړۍ نیټې له 3000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغه ملاتړ او پناه به برخه کړي چې ورته اړتیا لري
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو تر رسیدل او د دوشمه پورز ل ولسمشر ډانلډ ترامپ سره ګوري د سوریه دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د غیواد ولسمشر احمد شرع د شنبه پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو تر رسیدل تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګری له تور لیست لري کړ شرع چې ځواکونه د تیر کال په ورستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ ټاکل شوی د دوشمه پورز په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري دا په 1946 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د غیواد د ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د سفر په جریان کې په ریاض کې د لمړي ځل لپاره د ترامپ سره ولیدل د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د رواني میاشت په پیل کې ویل هله مند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي په سوریه کې یو ډیپلوماټیک سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي متحد ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کول او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره د مشق ته نږدې یو پوځي اډه جوړ کړي لکه څنګه چې تمه کېده د امریکا د بارونو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شره د تور لیست خلري کړ د وزارت ویان ټامي پیګوټو ویل د شره حکومت د ورک د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځوړلو لپاره د هالو زلو په شمول امریکایي غوښتنې تر سره کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا له لیست څخه د احمد شره ایستل بعد سیمه ایز امنیت او ثبات او امدارنګ د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تمکیږي شره به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی مالی مرستې وغواړي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای کډغه دواړه گاونډیان اړیکی عادی نکړي د سوداګرۍ راتلونکو بیل نورین سره مخ شي. د لارو بندوالي دواړه لور ته میلیونونه ډالر زیان اړولې او شاوخوا 8012 او تشلارې د لارې خلاصون تشي بشماري کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو همکار کوي. خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه کڅام د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادرات او ترانزیت پر بدیلو لارو کار کوي. خو سوداګر وای له جغرافیو پلاوه نورې وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانۍ نشي ډکولای. اسدالله لودین پرې دا ریپورت چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تش لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بل شک چې د سوداګرو لپاره لوی او ترون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم جانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تش لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تاګراتګ لارې وروسته تر هغه وټړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نږدې پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووجل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوری نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ په چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وشو لنده میوه دواړو هغه په چابهار باندې انتقالېږي. ولی کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سش کال په وخت کې د کال د فارې سره موږ څنګه کولای شو چې دغه خپل فازه میو هغه د دې پرمیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه موږ هم سم فرق سره لوي او وایي چې د بل ځای میو راوړي ګران ورته باندې لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ هغه ته صادرات کوو. دا غته به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېر پزړپوري ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخه کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لاندې لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمواله راغله. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کابل هم اندېښنه ښوولې چې په دې واد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګران دی او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. راپور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کې له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کاچا راکمه شوی. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کې له بندیز عواقبو ته کتنه شوی.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به یې څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي، بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است در کل امی ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز جدی په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکلی لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمه هم لري چې زمکی لتیرو سلو کلونو راهیسې ندی کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډیر ښه او سمسورې زمکی لري. زمکی تیګ نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمای دی اوبه دي.
نیمروز د هواد د جنوب لویدیس په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخت ځپلې ده. خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څالت اوبور نه رسیږي. شپږ لا اوه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي، چې دا خپل باعث دي چې زمکه شاړې شي. راځي چې کوکنار کل کېږي دا دوه فصله زمکه دي. یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بیل غنه شاړو، یعنی دوی به چینه کرل. فرزند دلاوزات ولسوالۍ چې ډېر وچکالې ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شان لبین تللي او دا باعث دي چې زمکه شاړې شي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود دي او بو ډېر رول لري نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې د غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې، ول په دې چې هغه زمکه چې په دختو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو، لکه دختی مناطق له غزنی نیول تر هرات او پور اکثرا داسي مې دی. بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرې سیستم ده، دا اوس اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضی سیمې دی، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کومو وبو موږ کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دا ده چې د ځمکه د وبر اوزي او بیرته تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما ځمکه ورسره شیرازه سی ویدید.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همدار از راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کاروانګرو اوایت هم تقریبا نیمایي شوې دي.
د راپور لمخه په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اوایت 208 میلیون ډالر او په داسې حال کې چې سکل د دوی اوایت 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل ازادي